طالبانو او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب چارواکي ویلي وسلوالو سره چې کومې پټې خبرې اوس روانې دي د هغې وړاندیز پر اساس پیل شوي چې څه موده مخکې ښاغلي حکمتیار کړی و. په هلمند کې ډېر کروندګر د کوکنارو دوهم فصل ته چمتووالی نیسي. او همدارنګه به په یو بل رپورټ کې واورئ چې یو هندي هیئت په کابل کې له افغان چارواکو سره په بېلابېلو مسلو خبرې کړي. دوستانو ستړي مشي په دې مازیګرنۍ نسات خبرې مجله کې موزه اجمل اند شمشاد زادران په همکارۍ هر کلی کوم په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو. خو پیل خبرونه کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وی یو شمیر طالبانو له افغان دولت سره د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې او د طالبانو په منځ کې هم د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې روانې دي. د نړیوالو ځواکونو جنګي الوتکو تیره شپه د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر مرکزونو بمباري کړې ده. او د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن هغه قانون توشیح کړ چې له مخې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا برخه ګرځي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي یو شمیر طالبانو له افغان دولت سره د سولې د خبرو لپاره لیوالتیا څرګنده کړې ده. جنرال نیکلسن دا خبره پرون وکړه. ویل چې د طالبانو له یو شمیر لوړ رتبه او منځنۍ درجې لغړو او مشرانو سره پټ تماسونه موجود دي. نوموړي ویل له هغه خواو سره چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول لوبولی شي هم د خبرو اترو چینلونه پرانستل شوي دي. دغه لوړ رتبه امریکایي قومندان ویل دا مهال د افغانستان د سولې په اړه د پردې تر شا پراخې ډیپلوماتیکې هڅې او خبرې روانې دي او د طالبانو په منځ کې هم د جګړې د پای ته رسولو په خاطر جدي خبرې پیل شوې دي. په همدې حال کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو ویاند او د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره پټې خبرې د هغه پیشنهاد او نوښت پر اساس دي چې په دې وروستیو کې ګلبدین حکمتیار وړاندې کړی دی. په دې اړه پروانه خپرونه کې نور جزئیات اورئ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جنګي الوتکو تیره شپه د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر مرکزونو بمباري وکړه. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل په دې هوایي بریدونو کې ولس دایشان وچل شوي دي.
تېره شپه د بهرنیو ځواکونو جیت الوتکې هوایي بریدونه کړي دي. دا بریدونه د داعش په مهمو پټنځایونو شوي چې پرمهال ولس داعش وسلوال وژل شوي دي. د دوی وسلې او مهمات هم تخریب شوي دي. په وژل شوو داعشیانو کې څو تنه بهرنیان اتباع هم شامل دي.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې داعش ډله پکې زیات فعالیت لري. د نیمروز مرستیال والی وایي د دې ولایت یو شمیر مقامات د انسانانو په قاچاق کې لاس لري. سردار محمد همدرد دا خبره په داسې وخت کې کوي چې په ورځني ډول د نیمروز له پولو شاوخوا 3000 کسان ایران ته وړي چې یو شمیر بیا له ایران نه اروپایي هیوادونو ته مخه کوي. ښاغلی همدرد وویل هڅې روانې دي چې په قاچاق کې شریک چارواکي ونیول شي. د نیمروز مرستیال والی وایي اکثره کسان چې د دې ولایت له لارې قاچاق کېږي د شمالي سیمو اوسیدونکي دي چې د ناامنیو او اقتصادي ستونزو له امله له هیواد څخه ځي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن هغه قانون توشیح کړ چې لمخې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه ګرځي. د دې قانون لمخې به د قبایلی سیمو شاوخوا 15 میلیونه وګړي له هغو حقونو برخمن شي چې د پاکستان هر وګړی لري. تر دې مخکې له خیبر پختونخوا سره د قبایلی سیمو د یو ځای کولو طرحه د پاکستان پارلمان او د خیبر پختونخوا ایالتي اسمبلی تصویب کړه. د پاکستان قبایلی سیمې چې تر دې قانون مخکې د مرکزي حکومت لخوا اداره کېدې و ایجنسۍ لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن په پیونګ یانګ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. لاوروف په داسې وخت کې له شمالي کوریا کتنه کوي چې د امریکا او شمالي کوریا د ولسمشرانو ترمنځ کتنې ته چمتووالی نیول کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپله ټویټر پاڼه ویلي دي چې لاوروف له مسکو څخه کیم جونګ اون ته د کتنې په اړه د ولسمشر پوتین بلنه هم ورکړه. پیونګ یانګ ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سفر د مسکو هڅه بلل کیږي چې غواړي وښیي له امریکا او جنوبي کوریا سره د شمالي کوریا په ډیپلوماټیکو تماسونو کې روسیې هم رول لوبولی دی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته لاوروف ویل مسکو د دواړو کوریاګانو او د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ لا تماسونو هرکلی کوي. روسیه او شمالي کوریا په خپلو کې لنډه پوله او ډېرې دوستانه اړیکې لري. او ډنمارک نن په دې هیواد کې د چادري او نقاب په اغوستلو بندیز ولګاو. د ډنمارک پارلمان د دېرش په مقابل کې په 15 مثبت رای سره د دې بندیز ملاتړ وکړ. هر څوک چې درې واري له دې بندیز څخه چې د اګست له لومړۍ نیټې عملي کیږي سرغړونه وکړي نو زر ډنمارکي کرون بچي $160 کیږي جریمه کیږي. د څلورم ځل سرغړونې په صورت کې به $10,000 کرون چې له $1,600 سره برابر دي جریمه کیږي. د بشري حقونو ډلو بیا دا بندیز د ښځو له حقونو څخه تبعیضي سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو ډلې وایي ټولې ښځې باید اجازه ولري چې څه ډول یې خوښوي هغه شان جامې واغوندي او هغه لباس غوره کړي چې د دوی هویت او عقاید ښکاره کوي. بلجیم، بلغاریا، فرانسې، هالند او د جرمني د باویریا سیمې لا د مخه په عامو ځایونو کې د هغو جامو پر اغوستلو بندیز لګولی چې مخ پټوي.
دوستانو خبرونه ملا زاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب چارواکي له وسلوالو طالبانو سره د پټو خبرو په اړه وایي دا د هغه وړاندیز په اساس پیل شوي چې څه موده وړاندې د ګلبدین حکمتیار لخوا شوی وو. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې یو شمیر کاندیدان یا احتمالي کاندیدان تر وخت مخکې کمپاین باندې تورن دي او ځینې کسان شکایت کوي چې د کسانو مخه باید ونیول شي. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې د افغانستان څخه د ځوانانو په قاچاق کې د لوړپوړو چارواکو د لاس لرنې په اړه جزئیات واورئ. له دې به هم خبر شي چې د کندهار پولیس تر له درې میاشتو راهیسې خپلې تنخواګانې نه دي اخیستې او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې روسیې او د هند لویو د انرژۍ شرکتونو لا ایران سره راکړه ورکړه محدوده کړې ده. دوستانو ستړي مشي. طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره چې کومې پټې خبرې وس روانې دي د هغه وړاندیز پر اساس پیل شوي چې څه موده وړاندې د ګلبدین حکمتیار لخوا شوی وو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تېره ورځ له طالبانو سره د دغو پټو خبرو پرده پورته کړه. دا چې په دې پټو خبرو کې کوم هیوادونه رول لري او طالبانو هغه ته څه ځواب ویلی فریبا ظاهری په دې رپورټ کې دروړي.
طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مسؤلین له طالبانو سره هغه پټې خبرې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان یادونه کړې ده په هغه وړاندیز پورې اړوندې بولي چې د حکمتیار لخوا سوی وو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د چهارشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ لپاره له وسلوالو طالبانو سره پټې خبرې روانې دي او دای هم ویلي چې نسی کولای په دې مرحله کې په مشخص ډول کوم طالب نوم واخلي. جنرال جان نیکلسن ویلي د طالبانو د متوسطې او لوړې سطحې طالبانو سره اړیکې نیول سوي دي. د طالبانو یوې سرچینې چې له رسنیو سره د خبرو صلاحیت نه لري د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته دغه امریکایي جنرال خبرې تایید کړي او ویل له هغو طالبانو سره اړیکې نیول سوي چې سولې ته لیواله دي او غواړي له جګړې لاس واخلي. دغه سرچینه چې د دې اړیکو له جریانه به خبره ده زیاتوي چې اوسنۍ خبرې د هغه وړاندیز پر اساس سوي دي چې څه موده وړاندې د ګلبدین حکمتیار لخوا مطرح سوی وو. دا موضوع د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او لوړپوړي غړي هم ازادي راډیو ته تایید کړه. محمد امین کریم که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل خو ویل دا خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي.
زه دا تاییدوم چې خبرې پر همدې شاوخوا دي خو د طالبانو مشرانو تر اوسه په دې اړه خپل ګډ رسمي یا غیر رسمي دریس نه دی وړاندې کړی. هغوی په خپلو کې په دې اړه بحثونه کوي او غواړي د موضوع د جزئیاتو په اړه لا ډېر معلومات ولري.
ګلبدین حکمتیار د 2013 کال د مارچ پر 4مه له نیویا ټایمز سره په مرکه کې طالبانو ته د سولې د یو وړاندیز په اړه خبرې وکړې چې په هغه کې د طالبانو لپاره د امن سیمه د جوړولو خبره مطرح شوې وه. نوموړي هغه مهال وویل چې دا وړاندیز یې له ولسمشر اشرف غني سره هم شریک کړی دی. ښاغلی امین له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د ګلبدین حکمتیار د وړاندیز د عمده ټکو په اړه وویل چې مذاکرات باید حد اقل په لومړیو مراحلو کې د نورو هیوادونو د رسمي مداخلې او حضور پرته وي. په پلازمینه کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ د طالبانو لپاره د یوه رسمي دفتر پرانستل او د طالبانو لپاره امن سیمې اعلان سي، څو طالبان په ازادانه ډول وکولی سي چې له خپلو کورنیو سره هلته تګ راتګ وکړي. محمد کریم امین ټینګار وکړ چې د امن سیمو د اعلان څخه هدف طالبانو ته د ولایتونو او سیمو پرېښودل نه دي، بلکې چارواکي په هغو سیمو کې د طالبانو سره په تفاهم کې په دنده وګمارل سي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن دغه راز ویلي چې د سولې په روانو پټو خبرو کې ځینې نړیوال سازمانونه، بهرني حکومتونه او نورې علاقمندې ډلې هم شامل دي. د شغل نیکلسن په خبره امریکایي ډیپلوماټان هم په دې مذاکراتو کې شامل دي. د طالبانو سرچینې وایي امریکا، سعودي عربستان او پاکستان له طالبانو سره د خبرو لپاره ګډې هڅې پیل کړې دي او په افغانستان، پاکستان او قطر کې د طالبانو له ځینو غړو سره اړیکې نیول سوي دي. د دغې سرچینې په خبره لا تر اوسه د هیبت الله په مشرۍ شورا سره اړیکې نه دي نیول سوي او داسې نه ښکاري چې ملا هیبت الله دې سولې ته لیواله وي. بلخوا ملا منان نیازی بیا چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د ملا رسول په مشرۍ ډلې سره اړیکې نیولې، که څه هم ډېر جزئیات ورنه کړل خو یې ویل چې دوی د مذاکراتو له بېلابېلو خواوو سره په تماس کې دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي لوړ پوړي غړي محمد امین کریم د مذاکراتو په بهیر کې د نورو هیوادونو د ښکېلتیا په اړه وویل:
کشورهای متاسفانه در این مطلب زینه خوزی سلاح هستند و زی دخل هستند.
زینه هوادونه لبده مرغ پده کار که خپل گتی لری، صلاحیتونه لری او دخیل دی. هاگوی هم په خپل سطح سلامشوری کوی. هاگه خبری چی دری اتسلو روزی وران دی خاغلی اتمار د پاکستان لورپور و چارواکو سر درلو دی دیر پده برخه که گتاور تمامی دیشی. د افغانستان دولت باید هم مهاله دی او دولت په هیڅ له دغه هیوادونو سره تفاهم ته ورسیږي، څو هغه خندونه چې دغه هیوادونو تر اوسه را مستقړی دي په تدریجي ډول لری شي.
ښاغلی امین د دې پوښتنې په اړه چې د طالبانو ډلې سره مذاکرات څه وخت رسمن پیلېږي وویل چې دا خبرې اترې وخت نیسي او باید په نږدې اونیو او میاشتو کې ورته په تمه ونه اوسو. د طالبانو سرچینه وایي له دې کبله چې دغه ډله تر ډېره تر نړیوالو فشارونو لاندې راغلې، غواړي خپله رهبري چې په پاکستان کې ژوند کوي له هغې وده وباسي. د دغې سرچینې په خبره د ریاض د وړاندیز پر اساس هغه طالبان چې بېرته افغانستان تګ ته لیواله نه دي کولی سي په سعودي عربستان کې ژوند وکړي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن داسې مهال له طالبانو سره د پټو خبرو پرده پورته کړه چې وسلوالو طالبانو څه موده وړاندې د خندق په نوم خپل پسرلني عملیات اعلان کړل او تر هغه وروسته یې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې بریدونه ډېر کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا چې له وسلوالو مخالفینو سره د اړیکو او خبرو د پرمخ وړلو یوه مسؤوله اداره بلل کېږي، د دغو خبرو چې جنرال جان نیکلسن یادونه کړې بې خبري وشوده. خو د دغې شورا ویان سید احسان تایری ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري د سولې خبرو ته لیوالتیا لیدل کېږي او دا هغه څه دي چې دغې شورا یې تل یادونه کړې ده. د افغانستان حکومت او طالبانو تر اوسه رسمن له وسلوالو طالبانو سره د پټو خبرو په اړه څه نه دي ویلي.
بلخواته په افغانستان کې داسې شکایتونه شته دي چې یو شمېر کاندیدان یا احتمالي کاندیدان تر وخت مخکې کمپاین کوي. په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو له وخت نه مخکې د احتمالي نوماندانو لوري د غیر مستقیمو کمپاینونو مسله د اندېښنې وړ بللې او د قانون خلاف یو عملي بولي. په دې اړه له کابله اکرام الله اکرام تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو نوملیکنه لا هم روانه ده. په ټولنیزو رسنیو کې د کاندیدانو غیر مستقیم کمپاینونو په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادو کسانو دا کار د انتخاباتو د قانون خلاف عمل دی او د شکایتونو کمیسیونی باید پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
موږ هم له دې عمل نه له دې بابت نه اندېښنه لرو. قانون هر څه روښانه کړي او مشخص دي. د کمپاین مرحله ټاکنو تقریم اعلان شوی ده. که چېرته دغه لړۍ همداسې ادامه پیدا کړي، موږ وینو چې حتی ځینې پوسترونه په خورونو کې او په ځینو سیمو کې دوی لخوا نصب شوي دي، غونډې روانې دي. نو دا خپله یو غیر قانوني عمل ده. د د ټاکنې قانون دغه یو سرګند تخلف ده.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې او ولسوالۍ او شوراګانو کاندیدان باید د روان لمریز کال د میزان په شپږمه خپلې انتخاباتي مبارزې پیل کړي او د همدې میاشتې په 15مه نیټه یې پای ته ورسوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال د سرطان په 10مه به د کاندیدانو لومړنی او د اسد میاشتې په 12مه نیټه وروستی لیست اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې تر دې دمه په ټول افغانستان کې 3,204 احتمالي کاندیدانو نوملیکنه کړې چې 1515 د ولسي جرګې او 2015 نورې ولسوالۍ او شوراګانو ته دي. جوزجان، تخار، غزنی، غور، کاپیسا او کندوز هغه ولایتونه یاد شوي چې تر دې دمه پکې احتمالي کاندیدانو نوملیکنه نه ده کړې. حسم وکړه چې په دې اړه د شکایتو کمیسیون نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین بیا وایي تر کومه چې د کاندیدانو وروستی لیست اعلان نشي یاد مسایل د دوی لپاره کمپاین نشي بلل کېدای. د دغه کمیسیون مرستیال معزوله دولتي د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي هغه وخت چې د دغه شخص نوم په وروستي لیست کې راغی نو بیا د دوی هر ډول حرکت که هغه په ټولنیزو رسنیو کې وي او که په بل ځای کې وخت مخکې کمپاین بلل کېږي او د قانون له مخې منع دی او مجازات لري. خو تر هغه وخته چې د کس نوم د نوماندانو په وروستي لیست کې نه وي شامل شوی نو په واقعیت کې هغه کاندید نه دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د روان لمریز کال د میزان د میاشتې 28مه د ولسي جرګې او ولسوالۍ او د شوراګانو د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده. لا معلومه نه ده چې په دغو انتخاباتو کې به په ټولیز ډول څومره احتمالي کاندیدان نوملیکنه وکړي او په کوم شمیر به وروستي لیست لاره پیدا کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. اخواله کندهار څخه په ورکړل شو رپورټونو کې دغلته ځایي خلک شکایت کوي چې په کندهار کې د ټاکنو د نوم لیکنې کم مرکزونه پرانستل شوي. دا کسان په کندهار ښار کې د خپل اعتراض په دوهمه ورځ ګواښ وکړ چې که یې غوښتنې ونه منل شي په کندهار کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفتر وتړي. صادق رښتینی له نور تفصیل سره.
څو ورځې وړاندې په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ښار او ټولو ولسوالیو کې د نوملیکنې د مرکزونو د فعالیت ډاډ ورکړی و. خو د کندهار نیش، میانشین، غورک، شورابک، رګستان، معروف او خاکریز لا هم هغه ولسوالۍ دي چې تر اوسه هم پکښې د نوملیکنې مرکزونو فعالیت نه دی پیل کړی. د یاد ولسوالۍ اوسېدونکي چې په کندهار ښار کې د اعتراض په ډول راټول شوي وه ګواښ یې وکړ که یې په ولسوالیو کې د نوم ثبتونې مرکزونه خلاص نه سي په کندهار کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون دروازه وتړي. قومي مشر محمد اساق او شیر محمد د نورو په استازیتوب وویل
لکه نیش، میانشین، غورک، شوراوک، خاکریز دا ټول ولسوالۍ دي. په دې کې اوس همدغه هم نشته نو زه د شکټه د کوم پاپر وم یو چې هم نشته یو مرکز غواړو په دې ولایت کې د غورک د ولسوالۍ کې خاطر کوم نمایندګي خلک د کوم شورا ته یا غړي ته موږ د غورک د ولسوالۍ موږ یو ټیم تللی وو هغه یو یو انتخابات ته نه دي سوې ته خو نس نس موږ یو مرکز غواړو په کندهار کې دې په میوان کې موږ ته یو مرکز ټاکلی دی دغه زاده خلک لري چې د ګینیس کومه ګوره یو مرکز موږ په کندهار کې وړو چې درې محله لري موږ زابل ورزره نه مازان کې دي یو د استقرار سره نه مني خو موږ په دلته په دانایو کې موږ د استقرار پر ویل دي واه موږ ته یو مرکز په کندهار په شهر کې دته تعین شي.
په اینی وخت کې د کندهار د ولایت شورا رئیس جان خاکریزوال هم د ټاکنو د نیمګړي بهیر په اړه نیوکې لري. خاکریزوال وایي که حکومت د نوملیکنې د پروسې په برخه کې د کندهار د خلکو ستونزې حل نه کړي نو د ټاکنو د کمیسیون دروازه به وتړي.
دا ته څو ټاکلې دي اوس نیم ولسوالۍ ته نه ځي د نیمو ماش جیب ته لویږي او چې څو توکه لا نه ځي دا ولې نه دغه کېږي که دغه عمل په یوه او څه کې دی موږ د راګرد معلومات رانه کړي او اجرا نه کړي. موږ د کندهار کې نه انتخابات غواړو دا دفتر هم بندوو او د مرګ نارې هم پر مرکز باندې وو.
په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم مني چې په یادو ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه نه دي فعال کړي. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم درانی یوازنی لامل په دغه ولسوالیو کې نامنی یادوي.
څنګه مرکز ته خلاص کړم چې په 15 ورځو کې زما هلته درې مرکز پراته دي، درې مرکز مې تللي، مامورین تللي، مواد پراته دي، هلته ته مراجعینه لرې، هلته ستا ولسوال نشته چې ورته زما دغه سره کومک وکړي. کومه دې ولسوالي په دې ولسوالۍ کې په شوراټه کې دې ولسوال راته وښیې. ورته ومه ویل والي صاحب وعده راته راکړه چې زه به هرې ولسوالۍ ته چې ستا مواد زه به تا ته ولسوال په لاس درکوم. په کومه ولسوالۍ کې د ولسوال ستا دغه وکیل صاحب چې نن یې اعتراض کړی دی، نن یې مظاهره کړې ده، هغه ته لطفا سبا کمیسیون ته راشي ودې وایي زما په مخ کې تا ټلیفون ورسره وکړي چې په شاول په خاکریز کې زما ولسوال ستا، په شورا بکې ستا، په غوره کې ستا، په نیش کې ستا، په میانشین کې ستا، په کوم ولسوالۍ کې د ولسوال ستا.
په عین وخت کې د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان زیاد دراني په یاد ولسوالۍ کې د نامنوي خبره نه مني. هغه زیاتوي چې تر اوسه الوتکې په واک کې نه دي ورکول سوي چې یاد ولسوالۍ ته د هوا د لارې د نوملیکنې اړوند توکي انتقال کړي. دراني وایي په راتلونکو دوو ورځو کې به یاد ولسوالۍ ته هم د هوا د لارې د نوملیکنې اړوند توکي ولېږدوي.
اوس هم د افغانستان څخه د ځوانانو د وتلو مسله. د نیمروز مرستیال والی وایي چې په دې ولایت کې یو شمېر دولتي چارواکي په انساني قاچاق کې لاس لري. سردار محمد همدرد ازادي راډیو ته همدار ازول چې دې ولایت له لارې هر ورځ لزرو تر 2000 پورې افغانان د قاچاقبرانو لوري ایران ته انتقالیږي چې زیاتره یې ځوانان دي. اکرام الله اکرامي په اړه تفصیل لري.
د نیمروز مرستیال والی سردار محمد همدرد وایي چې د دې ولایت له لارې هر ورځ له 0 تر 3000 افغانان ایران ته په قاچاقي ډول اوړي. د خغلی همدرد په خبره ایران ته دغه تلونکي افغانان یو شمېري په یاد هیواد کې پاتې کیږي او نوري اروپایي هیوادونو ته ځي. د چې د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې دغه شان وویل چې د دې ولایت یو شمېر چارواکي ایران ته دغه افغانانو په انتقال کې له قاچاقبرانو سره مرسته کوي.
پدې کې یو تیر ازمو دولتي مسولین هم دخیل دي او موږ په دې باندې چې شروع کړی دي چاوي د دې مخونه سو او دا د انسانانو قاچاق چې دی د لوی ستونزه ده. او په دې برخه کې موږ چې راپیل کړی دي چې هر ډول دولتي چارواکي چې په دې کې دغه وی شریک وي او د جو قاچاقبرانو سره مرسته او کومک کوي ان شاء الله د جو به مخه نیسو.
د خغلی همدرد په خبره ایران ته زیاتره د غتلون کې افغانان ځوانان او د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو دي چې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله هیواد پرېږدي. خغلی همدرد وایي دغه افغانان زیاتره د سفر پر مهال له سختو ستونزو تیریږي. ازادي راډیو په دې اړه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له وزیر سید عالمی بلخی سره اړیکه ونیوله خو نوموړي په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. یوه ورځ وړاندې له دې په کابل کې د امریکا سفیر جانباس د افغانستان د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې شبکې د معرفي په غونډه کې دا هیواد د انساني قاچاق د ترانزیت سرچینه یاد کړه. ویل په کوم هیواد کې چې قانون نه پلي کیږي اوسیدونکي د دغه پدیدې قربانیان دي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم په دغه غونډه کې کمزور اقتصاد او جنگ جګړې هغه لاملونه یاد کړل چې په وینا یې په افغانستان کې انساني قاچاق ته زمینه برابره کړې ده. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي تر کومه چې حکومت په ځان د خلکو بایللی باور یو ځل بیا ترلاسه نه کړي او د روانو نامنیو مخه ونه نیسي له افغانستانه د انسانانو د قاچاق مخنیوی ناممکن دی. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي دغه وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. له بده مرغه نامنی بیکاري خلک ډیر ناهیلي کړي. همداشان په راتلونکي کې نامنۍ ته هم خلک پاندېښنه کړي. هغوی چې بهر ته د تګ اتوانۍ لري هڅه کوي څومره ژر چې کېدای شي له هېواده ووځي. د ښاغلي رپی په وینا داسې اندېښنې هم شته چې ګنې په بهرنیو هېوادونو کې له افغانانو پوځي او سیاسي ګټه هم پورته کیږي. د نوموړي په وینا دا اندېښنې تر اوسه هم پر ځای دي چې شاید له افغان کډوالو نه د سوریې په جګړو کې د ښکېلو خواو لخوا ناوړه استفاده کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وسمزو کندهار ته په کندهار کې پولیسو له 2 میاشتو راهیسې ماشونه او تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. دا چې ولې لا کندهار څخه د ازادي رادیو د خبريال صادق رښتینی پر ریپورت کې اورو.
درې میاشتې کېږي چې د کندهار ملي محلي د امن نظم افسر هدي پولیسو ته ماشات نه دي ورکول سوي. پولیس وایي د دې ترڅنګ د دوی نورو اړتیاو ته هم د مرکزی ادارې له لوري لازمه پاملرنه نه کېږي چې دې کار دوی په دندو کې له جدي ستونزو سره مخ کړي. شاه محمد ولی محمد او محمد اسلام چې د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې دندې لري ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او له چارواکو د ستونزې د ژر هواري غوښتنه کوي.
په جیپار ورځ روژه د 12 ساعته وظیفه پر سړک باندې اجرا کوي. اته معاش ته درو میاشته نشته. زه نه پوهېږم بیاته چې دا په خپله د وزارت کابل مرکز د خلک غلا لري او که دا نظام جوړوي. که چیرې نظام جوړوي د نظام جوړېدو لامل خدا نه ګرځي.
دغه درې میاشت مو کېږي چې موږ معاشونه نه درکه چې موږ ته هېڅ معاش نه دي راکوه سوي. زموږ سره ډېره غټه جفا کېږي. پر دغه ځای نه د جنرال زوی ولاړ دی نه د افسر زوی ولاړ دی.
درې میاشت کېږي زموږ معاشونه نه دي اخیستي. نه مو معاش په وخت راکوي نه معاشیې ته فکر کوي. په څلور ساعته کې داسې وخت راغلی دی شل ساعته مو وظیفه اجرا کړې ده څلور ساعته مو ګرسره خوب کړی دی.
د کندهار ولایتي مسؤلین هم ستونزې نه ردوي. خو د پولیسو د معاشاتو د سیستم بایومیټریک تاړول د پولیسو د معاشونو د ځنډ لامل په ګوته کوي. د کندهار د والي ویان محمد داود احمدي وایي ولایتي چارواکو د ستونزې د هواري لپاره جدي هڅې پیل کړي.
د بایومیټریک سیستم پروسه راشه سوې ده. خو له بله مرغه چې دا په کندهار کې ډېره ناوخته راشه سوې ده او ډېره په سړه توګه مخته ځي. کوم آیت چې د امنی پولیسو د بایومیټریک لپاره راغلی امنیت قمندانۍ ته هغه ټول پرسونل یې درې لپاره دی چې دوی بایومیټریک کوي.
په عینې وخت کې بې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیسو معاشونه د حکومت او د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق ترمنځ د اختلافاتو له امله ځنډول سوي. د سرچینې په وینا جنرال عبدالرزاق په یو شمېر مواردو کې د کورنیو چارو وزارت اطاعت نه کوي او ځینې پولیس سرتیري د وزارت له خبرولو پرته په خپله خوښه په دندو ګماري. که څه هم جنرال عزیق په دې اړه څه نه دي ویلي خو د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش رسنیو ته ویلي چې یوازې د عامه نظم پولیسو ته معاشونه چې په دې وروستیو کې ملي دفاع وزارت ته مدغم سوي نه دي ورکول سوي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:29 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. او سم خوست د خوست چارواکي وایي چې د غلام خان بندر په پرانستلو سره د باروډونکو لاریو تګ راتګ ډېر شوی او د خوست ګمرک عواید ورسره زیات شوي دي. نجیب الله خیل په اړه رپورټ لري.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د غلام خان بندر د بیرته پرانستلو وروسته د سوداګریزو توکو او مالونو وړل راوړل ډېر شوي. خو دوی هڅه کوي چې د افغان دولت له اوسنۍ پالیسۍ سره سم دا سوداګري دواړو لورو ته یوړول شي. چارواکي وایي چې په دې لنډه موده کې د غلام خان بندر میاشتنی ګمرکي عواید 450 میلیون افغانۍ شوي او دوی تمه لري چې د عوایدو دا کچه به د هرې میاشتې په تېرېدو سره لوړ شي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته
ده هغه ورځ نسید غلام خان لار خلاص سوي ده تبيده چې په دغه برخه کې تاګ را تاګ د موټرو ډیر سوي ولزمنګه حڅه داده جدي حڅه مو داده چې دغه تاګ را تاګ دوه طرفه وشيږي او زمنګه تجاران لکه څنګه چې دوی تجاران تر دغه ځای پورې راځي زمنګه ملي پانګوالو تجاران هم وکولای شي چې د خپل راکړې ورکړې تجارت په مخه باندې د کرک هغه غړو دی غړه د قوانینو پرناکې په خلاصه توګه تاګ را تاګ وکړي.
د خوست د ګمرک رئیس وایي چې اوس هر راز تر څلويختو پورې لوی بارداره گاڑی د غلام خان بندر پر لاره تګورا تخ کوي او لدې درکه د ګمرک عواید ډیر شوي دي.
د سنځ مقاګله ازادي راډیو ناورې یو سم د سیمې او نړۍ و مسله. د روسیا او هند یو شمیر لوی د انرژي شرکتونو له ایران سره راکړې ورکړې پروژې سندولي. د امریکا متحده ایالاتو د می په میاشت کې ایران وکړ چې د ایران سره لا اټومي تړون نه وزي او پر تهران نوي بندیزونه ولګول. له دې سره د روسیا او فرانسې حکومتونو چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون برخوال دی ویلي چې د امریکا د بندیزونو سره سره له ایران سره پاتېږي او له دغه هیواد سره د سوداګرۍ دوام لارې چارې لټوي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا متحده ایالاتو نوي بندیزونه د دې سبب سوي چې د روسیې د تیلو لوی شرکت لوک آیل په ایران کې خپلې پرمختیايي پروژې وځندوي. دغه راز هندي شرکت چې د نړۍ په سطحه د تیلو د لوی تصفیه خانې مالک دی په پام کې لري له ایران څخه د تیلو اخیستل ودروي. رویټرز خبري ایجنس لیکي دغه دوه نوي پرمختګونه هغه ستونزې څرګندوي چې د روسیې، فرانسې او هند حکومتونو پر وړاندې پرتې دي. دوی ژمنه کړې چې پر ایران د امریکا له لوري د تازه بندیزونو سره سره به له تهران سره خپل سوداګري خوندي کړي. د امریکا متحده ایالاتو د می میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې د ایران د 2015 کال اټومي موافقه څخه وځي او پر تهران یې نوي بندیزونه ولګول. د روسیې د لوک آیل شرکت چارواکو د می پر دیرشمه له پانګوالو سره د ټلیفوني کنفرانس له لارې ویلي چې لا تر اوسه وختي دی چې د خپلو پروګرامونو په اړه څه ووایي خو د اوس لپاره یې هر څه ځنډولی دي. د روسیې د لوکایل شرکت دغه محتاطانه حرکت وروسته له هغه وسو چې د فرانسې د تیلو لوی شرکت ټوټال د مې په لومړیو کې اعلان وکړ چې په ایران کې د ګازو یو لویه پروژه تر هغو پورې بندوي چې امریکا په دې برخه کې بندیزونه لغوه کوي. د روسیې او فرانسې حکومتونو چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون برخوال دي ویلي چې د امریکا د بندیزونو سره سره له ایران سره پاتېږي. هند بیا که هم د ایران د اټومي تړون برخوال نه دی خو نوې ډیلی روانه اونۍ اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتو بندیزونه نه مراتوي او له ایران څخه د تیلو اخیستلو ته به دوام ورکوي.
دوستانو په همدې رپورت سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده چې زرغونه منګلي د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې د زرغونې ستړي مشي.